سلام د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر په زابل کې د ملي اردو د الوتکې درولیدو په پیښه کې د افغان پوځیانو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې. ویل کېږي په دې پیښه کې ولس افغان پوځیان وژل شوي دي. د کندهار په څلورمې حوزې باندې ډله ییزه حمله لا هم روانه ده او پکې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي د اسلامي دولت ډلې یادیش او 15 کسیزه ډله په کابل کې نیولې ده. پوره خبرونه افغان ولسمشر په زابل کې د ملي اردو د الوتکې درالویدو په پیښه کې د افغان پوځیانو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې ولسمشر د زابل د شینکی ولسوالۍ په شوخي سیمه کې د ملي اردو د الوتکې د لویدو پیښه غمجنه وبلله او د دې پیښې د قربانیو له کورنۍ سره یې خپله ډاډګیرنه څرګنده کړه. افغان چارواکو تایید کړي چې د الوتکې د رالویدو په دې پیښه کې 15 افغان منصوبین وژل شوي، خو یوې بلې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې 10 افغان پوځیان په دې پیښه کې وژل شوي. د ملي اردو د الوتکې نن له غرمې مخکې د زابل ولایت د شینکی او نوبهار ولسوالیو ترمنځ لویدلې چې دفاع وزارت یې علت تخنیکي ستونزه بولي. د کندهار ښار په څلورمه امنیتي حوزې او د دغې حوزې په 1 ماموریت باندې ډله ییزه حمله روانه ده. ویل کېږي د 1 ماموریت په حملې کې 2 وسلوال مخالفین وژل شوي او یو پولیس ټپي ده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې د 1 ماموریت په ډله ییزه حمله اوس وخت پای ته رسیدلی، خو په څلورمې حوزې کې شاوخوا یو شمېر وسلوال مخالفین لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي چې تر اوسه پورې نه دي بند شوي. خو افغان پوځیان د دغې حملې د درولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتلي. د دې خبر د اورېدو لپاره البته د دې خبر په اړه د تازه جزئیاتو په اړه لازم دي راډیو سره پاتې شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو 15 کسیزه ډله په کابل کې د دې ډلې د جلب او جذب له مسؤل سره یو ځای نیولې. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا عبدالفتاح نومي ته دنده ورکړل شوې وه چې خلک خپلو لیکو ته جذب کړي او د دې ډلې د پوځي زده کړو مرکزونو ته ولیږي. په دې اعلامیه کې همداراز راغلي چې یو شمېر هغه ځوانان چې له داعش سره یې د یو ځای کېدو په تور نیول شوي اعتراف کوي چې د فیسبوک له لارې دې ډلې ته جذب شوي وو. د سولې عالي شورا وایي د سولې د دویم دور رسمي خبرو لپاره پوره چمتووالی لري او اجنډا به بدله نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکزي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت به په دویم دور خبرو کې په هغو موضوعګانو ټینګار کوي چې تیر ځل رسمي خبرو کې پرې موافقه شوې وه. د سولې تر لومړي دور رسمي خبرو وروسته افغان مرکزي پلاوي وویل چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست برابروي او دوی به هڅه کوي چې د اوربند مسله مطرح کړي. تمه وه د سولې دویم دور رسمي خبرې د جولای په وروستیو کې چې خود طالبانو پر رهبرۍ کې بدلون دا خبرې وزندولې او په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې دا خبرې به ډیر ژر پیل شي. او د مصر هیواد د الازهر مشر امام یا شیخ احمد الطیب له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغان محصلینو لپاره به د ماسترۍ او لسانس دورې بورسونه زیات کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی طیب دا ژمنه د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله ته په قاهره کې ورکړې ده. د ښاغلي فیصل په خبره ښاغلی عبدالله په مصر کې له شاوخوا 300 افغان محصلینو سره هم لیدلي او د هغوی د ستونزو په حوري ټینګار کړی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله تېره ورځ د مصر د جمهور رئیس رسمي بلنه د یو لوړپړي دولتي هیات په مشرۍ د سویس د دویم کانال د پرانستنې په مراسمو کې د ګډون لپاره قاهرې ته ولاړ. داود افغانستان وروستي مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فرشته جلال زئی در اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره یې په اوکراین کې د منسک د موافقې د عملي کېدو پر اړتیا خبرې وکړې. جان کیری نن د ایران سره د اټومي موافقې په اړه هم خبرې اعلان ته وویل.
I'm very pleased to report that the East Asia Summit foreign ministers
دا وایي چې ډېر خوشاله يم چې نن تاسو ته دا خبره درکوم چې د ختیځ آسیا د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په ویانا کې د 15 جمع یو هیوادونو ترمنځ موافقه تایید شوه او دا موافقه به اټومي وسلو ته د ایران لار بنده کړي. زه فکر کوم چې د آسیایي هیوادونو دا تایید څرګندوي چې د دې موافقې بریالیتوب تر کومه حده د نړیوالو په ګټه دی. د آسیان سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د خپلې اتصالشتمې غونډې لپاره په ماليزیا کې راغونډ شوي دي. د ایران حکومت پرون وړاندیز وکړ چې په سوریه کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب وکړي. ایرانی چارواکو ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د سوریه د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وکتل او ویلي دي چې په سوریه کې د ثبات ټینګښت لپاره به ټولې هڅه وکړي. د فرانسې د دفاع وزیر نن ویلي چې حکومت به روسیې ته لږ تر لږه 1.2 میلیارد یورو د دوو جنگي مسټرال بیړیو د معاملې د لغو کول له امله ورکړي. د فرانسې د دفاع وزیر نن ویل چې د روسیې او فرانسې ولسمشرانو پرون په دې اړه خبرې کړي او نور بحث نه ورباندې کوي. فرانسې ویلي چې د دغو بیړیو تر اصلي نرخ کمې پیسې به روسیې ته ورکړي، ځکه بیړۍ نه دي تکمیل شوي او قرارداد یې د کار تر بشپړېدو مخکې ځنډول شوی و. د فرانسې حکومت تېر کال د کرایمیا د الحاق په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنو له امله پر مسکو د دوو مسټرال جنګي بیړیو د خرڅولو پریکړه لغوه کړه. فرانسې په 2011 میلادي کال کې پر روسیه د دغو بیړیو د خرڅولو قرارداد کړی و چې 1.3 میلیارد ډالر ارزښت یې درلود. د آذربایجان لوی څارنوالۍ نن د باکو له ښاري محکمې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو یوه فعاله لیلا یونس په 11 کاله بند او د هغې خاوند په 9 کاله بند محکوم کړي. لیلا یونس او د هغې خاوند په درغلۍ، خیانت او غیر قانوني تجارتي فعالیتونو تورن شوي دي. د لیلا یونس او د هغې د خاوند محاکمه د اګست 13 ځنډول شوې ده. د چین حکومت تایید کړ چې د مالیزیا د هوایي چلند الوتکه چې تیر کال ورکه شوې وه د هند په سمندر کې غورځېدلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن د آسیان هیوادونو د تسلوشتنې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې د مالیزیا حکومت باید په دې اړه څېړنو ته دوام ورکړي. دی وایي څېړنې باید دوام پیدا کړي او موږ له مالیزیا سره موافقه لرو چې وایي حقیقت باید وموندل شي او د دوهم پړاو په لور باید ګام پورته کړو. موږ هیله لرو چې دا مسله به په مناسب ډول حل شي. د مالیزیا د هوایي چلند یو مسافر وړونکي بوئینګ الوتکه تیر کال له کوالالمپور څخه تر پرواز یو ساعت وروسته لا درک شوه. په دې الوتکه کې 209 تنه سپاره وو. په مسکو کې د تحقیقاتو ځانګړي کمیټې نن د پیژندل سوي روسي پانګوال میخایل خودروکوفسکي له پلاره پوښتنې کړې دي. بوریس خودروکوفسکي 2 اتیا کلن دی چې نن سهار له خپل وکیل سره د ځانګړو تحقیقاتو کمیټې ته ورغی او لږ تر لږه 3 ساعته یې په دغه مرکز کې تیر کړل. په مسکو کې د تحقیقاتو ځانګړي کمیټې 2 میاشتې مخکې وویل چې داسې نوي شواهد یې موندلي چې څرګندوي چې میخایل خودروکوفسکي شاید روسیې د یوه ښارګوټي د ښاروال د قطر امر کړی و او په ځینې نورو جدي جرمونو کې لاس لري. میخایل خودروکوفسکي 52 کلن دی او په 2004 میلادي کال کې د روسیې تر ټولو بډای سړی بلل شوی و. دی په 2015 میلادي کال کې د مالي درغلۍ په تور زندانی شو. خودروکوفسکي وایي چې پر ده لګېدلي تورونه سیاسي اړخ لري. دی 2 کاله وړاندې له بنده خلاص شو او اوسمهال په اروپا کې اوسي. او د اوکراین حکومت نن د اداري فساد په اړه د څېړنو په ارتباط د هیواد تښتېدلی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ور احضار کړی دی. د اوکراین دولتي ورځپاڼه ویلي چې ویکتور یانوکوویچ باید د اګست په 18 په کیف کې د لوی څارنوالۍ دفتر ته ورشي او د اداري فساد د یوې دوسیې په اړه معلومات ورکړي. پر یانوکوویچ تور دی چې د جمهوري ریاست پر مهال یې په دولتي پیسو د ځان لپاره لوکس موټر، کورونه او نور قیمتي شیان اخیستي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادۍ په سپو کې خبرونه اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته خراغ لاس توي. په نننۍ خبرونه کې د بحث موضوع ده د طالبانو د مشرۍ پر سر اختلافات او د دې اختلافاتو اغیز د افغانستان د سولې پر پروسې باندې. د بحث ملمانه دي د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی صاحب، د افغانستان د نشراتو د مرکز مشر حاجی صاحب سید داود، د افغانستان د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی او انجینر صاحب محمد یونس فکور چې د سیاسي مسایلو کارپو ده.
تشکر. خب پوهان صاحب ودیر صافی، شما استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی هستید، یعنی علوم سیاسی هم یک علم کلان است و منتها ما به می ارتباط می خواهیم یک سوال بکنیم و ایست که مثلا این سوال همیشه در ذهنم خطور میکنه. من این سوال هم از سی خودم هم ترکده، البته نمیتونم که از فاکولتی حقوق نبر آمدیم، ما از خاطر یک ذره مشکلات در این موجود است. مثلا در این دیپلوماسی هایی که ما شنیدیم صاحب، امی پاکستان که وقت که میفهمین بد بلا میکنه، چرا امی روزی که مسئله ملا عمر افشا شد چرا وزارت خارجه سفیر دستی که دست ایمیدیتلی که میگن در انگلیزی نخواست وزارت خارجه ادش وضاحت نخواست؟ حالا وقتی که شما پروتکل نکنین یک موضوع رو، 10 سال از پاکستان دو زده میریم، هنوز هم دستانت ما نداریم که پاکستان ملامت است. یعنی کل شوایی هوایی گپاس هر کس در جای میشنه میگه که پاکستان ملامت است. مگم شما وقتی که علم سیاسی رو به کار بیاندازین و ایر رسمن بخواین در وزارت خارجه و پروتکل نشته کنین که برادر سوال اول ماییست، ای دو سال جنگ خیلی کی کرد؟ شما خو میگفتین تا ما کرده تالاب کدام غرض نداریم، او رهبری از جاده اینجا در کویت شده، ای قسمی پروتکل شوه، سند شوه، سب بازی تاریخ هم میشه، در ملل متحد هم که رفتین یک سند درستان میباشه. نه استاد، از این نقطه نظر به موضوع شما چطور یک تحلیل میاریم؟
بلکل
بله.
تشکر نظر صاحب، سوال بسیار بجای و بسیار خوب است. و ما هم که رنج میبریم، کسی اگر شاگرد حقوق است یا دیپلماسی است که حقوق و علوم سیاسی است، در حدود 30 سال است که در اون 15 پایان بالا میشیم و در پانتون و در رشتش هم امور رقم حقوق بین الملل عمومی، ما هم رنج میکشیم که از روزی که بعد از کنفرانس بن ای حکومت ها آمدن، چرا یا دیپلماسی را یاد نمیگیرند، چرا سیاست درست بازی نمیکنند، چرا سیاست خارجی راستی یک مملکت مستقل به نمایش نمیگذارند، هم به مردم خود داخل افغانستان هم به منطقه و جهان. و ایرا متاسفانه تا امروز امی تغییری هم که ما میگیم چیز تغییر نامدن، نه دکتر اشرف غنی به این متوجه است و نه دکتر صاحب عبدالله عبدالله، و یک چیزی را به نام سیاست خارجی درست و دیپلماسی فعال که مردم افغانستان از حیثیت افغانستان تثبیت بکنه به سطح جهانی ایرا پیش نمیبرن و نبردن. معنای چیز که اینا خودشان نه خودشان در رشته های معین اداره و مدیریت و دولتداری و سیاست آمدن و نه کسایی را که دور خود جمع میکنن، اونا در رشته و مسلکی هستن. به می لحاظ هر چیز از به از اینا رفته و ما حتی میگم نه تنها سیاست خارجی، در سیاست داخلی هم اینا بسیار موفق نیستن. در غیر از او اینا میتونستن که در اصول را امی قراردادهایی را که با پاکستان امضا کردن جدیدن، امی امرای پاکستان که اینا صلح میخواین و استراتژی امضا میکنن برای این در روابط هم میخواین که حسن نیت نشان بدن. آیا افغانستان هم حیثیتش در این حسن نیت در این قراردادها تثبیت باید شوه یا نشوه؟ اگر نشوه، امیست که پاکستان ارج به دیپلماسی ما نمیگذاره، ارج با ما نمیگذاره، هرچی دلش بخواه از لحاظ نظامی انجام میده و هرچی دلش بخواه از لحاظ سیاسی انجام میده. از لحاظ نظامی هم هر چیز را که انجام میده پشت هر عمل نظامی هدف سیاسی نهفته است. هر کس که از اسلحه کار میگیره در یک مملکت دیگه پشتش اهداف سیاسی داره. ما امیدوار هستم که عوض از این که اگر سیاست میبود، عوض از این که به نام ملا عمر پیام اید صادر شده بود و ما نادانسته و نادیده و که هست یا نیست تشکر بکنیم از پیام ملا عمر، امی قسم باید در مرسیش هم رئیس و سفیر پاکستان به حرف شما میخواستیم که ما خو از این تشکر کردم زنده میدانسته میشه. این چطور شما کشتین و چرا کشتین و بیاین امی سوال ها را بتین و این سوال های خدا و عدم رضایت خدا دیپلماسی یک کشور که یک قسم با یک مملکت بازی میکنه باید با مجامع بین المللی هم تا بانکیمون باید برسانن.
بله
بله، دیر زیادت مننه. سعیدی صاحب، لکه سنگه چه صافی صاحب ویلی چه در افغانستان حکومت بزیده پرزه چه تشکری کرده وی مننه کرده وی باید در پاکستان مقاماتی را گفته وی. کله چه پا پیخور که حمله و شوله د پاکستان فوج، د پاکستان میډیا، د پاکستان اسټابلیشمنت چې مذهبي ډلې دي، هغه تقریبا د پاکستان ټول ملت ته، ټول د پاکستان خلکو ته داسې دغه جوړه کړه چې دا حمله ملا فضل الله جوړه کړې ده. ملا فضل الله په کونړ کې دی، په افغانستان کې دی. یعنی یو ملا فضل الله په خاطر چې لا ژوندی دی مثلا، په هغې د ټول پاکستان خلک د ځان تر شا ودرول او نړیواله ټولنه هم. اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وشل کېږي، د حقانی زوی په اسلام آباد کې وشل کېږي، د ملا عمر مسله په کراچۍ کې مطرح شوې ده. د افغانستان حکومت، د افغانستان سیاسینو څومره فرصتونه له لاسه ورکړل، ولې استفاده ونه کړه دې شانونه، ولې ونه ویلې نړیوالې ټولنې ته د امنیت په شورا کې چې ګوره هر ځل مسئله په پاکستان کې راوځي؟
حکومت افغانستان متاسفانه خیلی مفلوج، بیچاره، ناتوان. زدوبندها و مشکلات داخلی حکومت وحدت ملی از زدوبندها و مشکلات داخلی طالبا کمتر نیست. این واقعیت است. این واقعیت تلخی است که من برای شما میگم. من خدمت رو عرض میکنم و دوم، تصمیم گیرنده نه حکومت افغانستان است در قضایا، نه طالبان، بلکه اداره استخبارات پاکستان. من چه میگم؟ شما شنیدین که 3-4 روز پیش اختر محمد منصور گفت که ما آماده مذاکره نیستیم و در مذاکره نمی کنیم. اما سرتاج عزیز و راحل شریف میگویند که به زودی مذاکره بین افغانستان و طالبان شروع میشه. کی به نمایندگی کی میزنه؟ اختر محمد منصور نماینده طالبان است یا راحل شریف؟ این را باید مدیای دنیا بفهمند که طالب اگر گپ میزنه فقط گستاخی میکنه که گپ میزنه، بادارش دیگه کس است، تصمیم گیره دیگه کس. من اکثر به شما میگویم، خدمت شما عرض میکنم، حتی در تعیین صلح و سرنوشت ما هم پاکستانی ها تصمیم میگیرند. من براتون عرض میکنم که قرار بود در این روزا در کابل آقای قینی تلاش داشت که یا پیر گیلانی یا قوزی امین وقاد یا کسی دیگه که دو طلب بودن و سر و کله چرم کرده بودن که ما رئیس شورای عالی صلح بشیم چون پاکستان موافق نبود به این. من باور دارم که به زودی پاکستان از حاجی سب دین محمد پشتیبانی میکنه تا رئیس شورای عالی صلح شه و اشرف غنی هم مجبور او را فرمان بده. بنان هم رئیس شورای ما تعیین میکنن، هم سیاست ما تعیین میکنن. افغانستان ده ای دستی بلندی نداره. مردم افغانستان شما شاهد باشین و ما شریفانه براتون میگم هدف ما از تخریب رئیس جمهور نیسته. اگه ما رئیس جمهور بودی کسی به او داده بود که پیام ملا عمره و او بروزی تشکر میکرد، ما دندانم او آدم نمیپروندم و چادر به سر خم کردم. هر کس بود که چی به او داده بود. بنان همی خجالت تا قیامت مردم افغانستان میکشن که یک کشوری با جغرافیای معین از یک رهبر مرده از 2 سالو خبر نداره. باز همین طالبا چرا امروز که جلسه میکنن نمیگن کرمی رهبر ما کی کشته، به کجا بوده؟ همین که ما 2 سال اضافه تر از 41 هزار نفر ما شهید دادیم. همین شهیدایی که ملا عمر نبوده، به امر کی اینا شهید شده غیر از آیسای؟ همین حکومت افغانستان شما رو به خدا که نامش رو بگیرید.
سیدی سبیا خبرن نو، یعنی تاسی وای چې ولسمشر اشرف غنی باندې انتقاد لري یا نور باندې؟ نو بیا ول تل د ولسمشر اشرف غنی د دې خبرې تایید نکوي چې بار بار ویلي دي چې سوله باید پاکستان سره وشي. وخت چې تاسو وای چې هر لوبه د پاکستان په لاس کې ده، نو بیا په دې برخه کې فکر نکوي چې د ولسمشر غنی سیاست صحیح ده چې پاکستان د لوب اصلي طرف ده او باید هغه سره خبرې وشي؟
بهترین سیاست است که عمل کنه. ایتو نباشه که ما یک روز بگیم با پاکستان سوله میکنیم، یک روز دیگه فیض الله زکی نماینده جنرال دوستم، آسم نماینده جنرال چی نماینده عبدالله، حاجی دین محمد نماینده آقای اشرف قینی، سعادت نماینده آقای سرور دانش، نمیفهم که یک کس دیگه نماینده فلونی، اینا رای میکنیم به مری به زیر آیسای. خب بگو یه پاکستان بیا خود مگه قبض سر تاج عزیز رای کو راحل شریف رای کو. شما دیدین به پاکستان که به پشاور که حمله شد، فردا صبحش راحل شریف و رختر عبدالرحمن آمدن به پشت درهای بسته به آقای قینی ملاقات کردن، رئیس امنیت افغانستان نگشتن ملاقات کردن و گفتن ملا فضل الله بیتی. هدف چی بود؟ که روحیه پاکستانی ها را سوق بتن که عامل انفجار در افغانستان است. شما افغانستان دشمنی خود بشناسین، نه تروریستایی که انتحار و انفجار میکنن.
بله حکومت افغانستان قتل ضرور نیست. سعیدی صاحب به نوبت گپ بزنیم که به شنوندگان عزیزم یه ذره نوبت برسه. فکر صاحب شما چی فکر میکنین؟ امیال یک سوال به ذهن آدم همتر خطور میکنم خود به خود. ما میم سوال که از مردم الهام میگیریم پرسان بکنیم ایست که یعنی همی 2 سال که پد کردن همی زمینه را برای آقای اختر محمد بسطلا زمینه را مساعد ساختن دمی 2 سال گذاشته، اتر یک چیز هم گفته میتونیم که یعنی پنهان کردن این موضوع امیر که زمینه مساعد شد به نفرایشان اگر 2 سال پیشی افشا میشد آلگب دیگه قسم شاید میشد. بله
داغسی ده لکه تاس چه وایس دیوی خواه خو ده ملا سب سنو سالم داسی و چهار ساله یک سپایر کیج زی یو خواه تا ده بلی خواه چخه ده ملا سب خپل ده کرسما و استعدادم دانو چه داغس مغلق استخباراتی جنگ چه پلا مخ تسه بیا شا تسه بیا مخ درواخ بیا شا درواخ بیا اسلام تباک بیا اسلام دنو ده نسوی کوله دازی چو که پا کارو چه داغ کار کولیسی زموش در اطلاعاتو و نیم کال د صحنه سوتلې سړی و دی ګر سره تاسو د اول مخالف طالب خبره واوریدل چې د ملا منصور په برابر کې وکړه و ملا عمر د ملا منصور د ملګرو د خوا گوشی ساتل سوی و نو گوشی ساتل سوی و خود آغا منع لری چی دی نور پا صحنه که نو او استفاده دستینی که دل چی سنگ چی استخبارات او داغ جگره آداف لری کرا کرا پر مخولار سی از گوری زپ دا دقیقی که درستا وایمه چی دیپلمازی که تاسی وایس پاکستان ته ضرورت لرو ام موږ خلانه امریکایان هم ضرورت ترته لري کله چې تاسو دا د مخه د نیویارک ټایر رپورت تیر کی چې په نیتا پیږي چې ملا عمر هلته دی اما هیڅ نه کوي زموږ په آگاهی کې خدا داسې را لویږي چې امریکایان چل کوي دا د پاکستان استخبارات چې زموږ په ذهنیت کې راکوي امریکایان چل کوي یا امریکایان مجبوریت لري د پاکستان سره لکه اوس موږ افغانان اوس موږ وایو چې ولې اشرف غني داسې ډیپلوماسي نه مطرح کوي چې دسي سفیر راوغواړي چې ملا عمر خو نو ستاسې په کور کې پیدا شو نو کله چې ته ورته وایه چې پاکستان زه تا ته د سولې دپاره ضرورت لرم د هغه رسمي پالیسي دا ده چې ته به ما مخامخ په ډیپلوماتیک لحاظ نه متمیه چې پاکستان زه تاثیر لرم دوی در تراوستای سم اما زه کمی در سوولی دل چه تمام مستقیم متمایه نو بیادا کار نکم نو زه که زموش پایسا پشخ پل پا پایسا کی بنده ده لکه ملا عمر چه تا ویلی و چه اوس نو مستقیم ارتوه مگر دا بیا زموش ده استخباراتو کار و اغا دا چه پاکستان وای نسته زموږ استخباراتو باید پاکستانیانو ته داسې ویلي وای چې ښه زه به کومک درسره وکم ستا په خاوره کې به یې در پیدا کړم نو زموږ ضد جاسوسي اجنټانو داسې کار درلودلی چې عکسونه یې اخیستي وای د کوچې د شورا دفتر د ملا عمر د منصور غونډې ځایونه لکه رایل شلیب چې رالی دستي کله چې د پېښور د مکتب چم وسو د ده سره عکسونه وه په جلال آباد کې په کونړ کې چیرې د اسنادو سره و د اسنادو سره راسن رالی ری جمهور کې ویله چې دا کار دې ملا کړی دی او دا ملا په کونړ او شینوارو کې دوری دوری کېږي دغه یې عکسونه دي دا یې ځای دی دا یې کور دی کوټې زموږ استخبار رات نه پېژم چې دا
خیر باشه ډیپلوماسي کې امینجه آج سیب داود امینجه وطنکی یک سوال بکنیم سیب استخبارات ما به خیالم که در امتحان یک کمک ناکام مانده تا 3.5 هم نه 0 نمره برد به خیالم سیب که به خبر مانده این مسائل بسیار مسائل چی میگین؟ یک بازنگری شوه به وضع استخبارات افغانستانیانه
جناب نظر سیب واقعا پرسش بجاست منتها مسئله ده که من میخوام بر از او اشاره کنم قسمی که پیشتر آقای مرادی را مطرح کرد که مسئله مکتب پشاور یک موضوعی بوده که سر ازی تحقیق شد ریسرچ شد خود نظامی پاکستان هم کار کرده بودن
نه.
اما اینا چه کردن که ایره ای رقم سازماندهی کردن که اتومات آمدن کابل چندین سفر شد به اصطلاح هم یار تعقیب کرد اینطور وانمود ساختن برای پاکستانی ها که کار از طرف دولت افغانستان شده متاسفانه در او وقت هم ای کاش در ایجا دولت افغانستان این مسئله را برشان بسیار پوزکنده می گفت که مسائل هر روز که در ایجا انتحار و انفجار میشه ما یک روز وزیر دفاع ما یا رئیس امنیت ملی ما اسلام آباد نرفته من مثال دیگه برتان میتونم شما خبر دارین چند ماه پیش سر شورای ملی عمله شد امی استخبارات ما اسناد و شواهد کی ده که اوڑا خطک فلانی سو چی طور سو چی کار سو دیگه سو مثلا اگر از ما کسی مشوره می گرفت ما مروز وزیر دفاع ملی وزیر داخله رئیس امنیت ملی می رفتیم اسلام آباد شما توهین کردین به خانه ملت شما توهین کردین برای افغانستان امو رقم کیا ضد ما کمپین کردن در ارتباط مکتب پشاور ما هم برای مردم همی انگیزه را می دادیم متاسفانه 14 سال ما با این خوش هستیم که امریکا افغانستان جور میکنه پاکستان برای ما صلح را میاره متاسفانه در این راستا در هیچ شما پیشتر از پوهان سب صافی یک سوال بسیار علمی را مطرح کردن اونا هم جواب دقیق دادن منطقه یک چیزی را من میخوایم که علاوه کنم به خاطر داشته باشن 3 ماه پیش همی سوال در می میست ای کاش با پوهان صاحب صافی واری امتر یک شخصیت در افغانستان است. یک روز امرای زنا وزارت خارجه مشوره کردن در افغانستان قطع رجال نبوده، اشخاص و افرادی بوده. صلاح الدین خان ربانی را من احترام دارم، شما خبر دارم چند مشاور از یک جای دیگه جای آوردن همه را به این وعده و اطمینان که $6,000 معاش است، $5,000 معاش است، امو معاشای پولای بادآورده که سالها و روزا ما شما سرش بحث کردیم، اما از وزارت خارجه خبری نیست. من در او وقتم برای شما از طریق رادیو شما پیشنهاد کردم که یک مرکز مطالعات ملی باید افغانستان جور شود و اشخاص و افراد خبره باید در ایجا سهم داشته باشد، دنیا را قانع بسازد. متاسفانه در مو وقت یکی از نطاقه رئیس اجرایه گفتنه فرد افغانستان پاکستان هم مشناسه. بینه بمی گفت اما سوال شما را هم حل کرد، جواب من هم خاتمه دیگه حال عرض مئیس که
اجی سب یو خبره چې برته اصلي موضوع تلار شو د سولې مسله چې د مشرې اختلافات د طالبانو د افغانستان په سولې څه تاثیر کوي. وخت چې موږ ټول په دې نظر یو او اوریدونکي هم اکثره په دې نظر دي چې هر څه د پاکستان لاس کې دي او د افغانستان حکومت هم وایي چې پاکستان بیا اعلان شوې جګړه کې دی له افغانستان سره. دا ځل که وروستیو څرګندونو ته د سرتاج عزیز وګورو، دا ځل که د راحیل شریف د غونډې ته چې په جی ایچ کیو پنډۍ کې دوه ورځې مخکې جوړه کړې وه او ټاپ مشران د پوځو او ویل چې د افغانستان د سولې تخریبونکي په اصل کې د پاکستان او د سیمې دښمنان دي. یعنی بیا هم هیلی باید تو تړو چې پاکستان په یو نو ډول که د خپلو اهدافو لپاره می د سولې پروسه غواړي چې په مخ لاړه شي.
ګورئ اصلي اساسي مسله دا ده، دا ناست مشران دوستان چې دلته دي او نور افغانان زموږ غږ اوري، د مذاکراتو مخالفت موږ نه کوو. مذاکراتو ته موږ هر کله که شپې که ورځې خراغلاس وایو، خو مذاکرات د یو پروګرام په چوکاټ کې، سوله د یو پروګرام د مخې.
بله،
که چیرته دغسې یو پروګرام باندې کار ونه شي، یوازې په دې اکتفا وکړو چې راحیل شریف دغسې ویلی دي، سرتاج عزیز دا رقم ویلی دي او موږ ته داسې اطمینان راکړی دی. خو د دې اطمینان ما د 1915 نه دغه کرونولوژي و تاریخچه درته تشریح کړه. اوس ما هدف دا دی، دوی د دې موضوع نه چې دا ډېر تاکید پې کوي، زه غواړم چې دا توضیح کړم. هغه په دې معنا چې ګوري د ملا عمر خبر اول د پاکستان نه لیک شو، زمونږ رسنیو درې ورځې دلته پې خبرې کولې، هغوی چپ. وروسته وزارت خارجه د پاکستان اعلان وکړ چې موږ د کابل نه خبر شو. فکر وکړئ، یوه مسله. دویمه مسله دې سره جخت د ملا جلال الدین حقانی، مولوی صاحب جلال الدین حقانی خبرې واچو، هغه خبر ته کله ویلې رښتیا ده کله ویلې دروغ دي. هغه خبر چې خلاص شو ته پوهېږي چې پرون یې څه کړي دي، لکه څنګه چې پوهان صاحب ورته اشاره وکړه چې دې نظامي مسایلو شاته سیاسي اهداف دي. ویل د ټاپي پروژې باندې کار کوو چې ترکمنستان پاکستان سره ونخلو، یعنی د افغانستان خلک په دې مصروف کو. الله چې زموږ مادن وزارت خبر هم نه ده چې څه خبره ده. ګوره ټول دغه لیډرشپ او رهبری که سیاسي ده که اقتصادي ده که نظامي ده، ورو ورو پاکستان غواړي چې په خپل لاس کې واخلي. وزه د سوم چې دوی دا کار وکړه، دا خبرې نشر که هلته د طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، دوی به کوشش وکړي چې یوه ډله راوړي مذاکراتو ته. کینی امریکې نه به کریډټ والي، پاکستان نه به کریډټ والي. خو زما عرض دا دی چې ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله باید امریکایانو سره پې خبرې وکړي، باید شورای امنیت سره پې خبرې وکړي چې وروره یوه ډله خبرو ته راځي، څو ډلې نورې پاتې کېږي. وزه تاسو ته وایم، داعش جوړ شوی دی. ښه، داعش د کوم ځای نه راځي؟ د پاکستان نه راځي. څنګه راځي؟ اوس په شینوارو کې، په یو شمېر نورو ولسوالیو کې تاسو ښه خبر یاستئ چې کله د طالبانو د داعش جګړه وه، داعش ته به کومک د پاکستان نه راته، طالبانو ته به کومک د داخل نه ته. اوس دا داعش ولې په پاکستان کې حمله نه کوي؟ بله خبره دا ده چې داعش وایي جوړ شوی دی د مذهبي بنیاد باندې، مذهبي مخالفتونو باندې. دا یو ورځ دی اورېدلی دي چې ایران کې کوم حمله شوي د داعش. حتی په سوریه کې تاسو ګورئ، په سوریه کې هم داعش مخکې نه شي تللی، سره د دې چې بشار ټولې دنیا سره اړم هم دی، دوی سره هم دی.
خوب سوالاتلري
دلته مسله اساسي دا ده.
بله آیسته، بازی نگاه کنین صحبت تانو، یک چند شنونده را موقع بتیم که با شنونده خفه نشن سیب، یک چند شنونده را فرصت بتیم ببینیم اونا چی میگن. باز در جنبندی همی گفت پایتان یاد تان نرسیب. بله شنوندیز بفرمی سیب.
بله مهربانی اوکرای ازادی را دویم.
بله سلام علیکم. عبدالحادی دا وزیر کندهار څخه خبر سره د تلیفون پر کرښه وسلم سهار څنګه وړاندې د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او محترمو مېلمنو ته سلامونه او نیکمرغي وړاندې کوم. چې جوړ او روغ
به
زما د محترمو مېلمنو څخه دا یوه پوښتنه ده. که چیرې د صلح خبرې په افغانستان کې چې کوم وطني جریان لري او د ملا محمد عمر وژنه په اوسني وخت کې د افغانستان په حکومت یا د افغانستان حکومت او د افغان ولس افشا شوله، دا به د طالبانو په لیکو او د افغاني د طالبانو په لیکو کې د دې ترمنځ اختلافات او په افغانستان کې د صلح خبرو باندې زیات اثرات وکړي. په همدې خاطر که چیرې اثرات ونه لري دقیقا به د صلح خبرې بېرته پیل شوې وای. یوه دا دوهم دا که چیرې موږ پاکستان څخه دا توقع ولرو چې پاکستان به موږ ته افغان طالبان راولي او زموږ سره به یې د صلح مذاکراتو ته حاضر کړي، نو موږ به د دې څخه دا څنګه یو د صلح غوښتنه وکړو چې امریکا ده ته د کال څخه یو نیم میلیارد ډالر د تروریزم په ځپلو کې امریکا وده ته ورکوي؟ آیا دا تروریزم نه دی چې پاکستان یې په خپله خاوره کې ساتي او بیا د دې پر سر باندې دی دغه غټه معامله کوي چې دی د امریکا څخه یو نیم میلیارد ډالر د کال اخلي او دی د په نامه د تروریزم د ځپلو؟ آیا دا دی تروریزم نه بولي چې په افغانستان کې جنګي د افغانستان په خاوره کې دی جهاد کوي؟ دریم که چیرې ملا محمد عمر په 2011 کال کې مړ و، آیا په دې وخت کې د دې خبرې دا صحیح خبره نه وه چې په اوسني وخت کې دلته چې د افغانستان او د طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شوله چې دا خبره د ملا محمد عمر وژنه په دې وخت په دې وخت کې افشا شوله چې ملا محمد عمر په 2011 کال کې مړ دی؟ بل افغانستان په دومره نظام په دومره مصارفو چې د دې دومره کمزوري دومره کمزوري ضعیف امنیت ملي یا استخبارات
ډېر زیاته مننه د وزیر صاحب په دې خاطر چې نور دوستان هم منتظر پاتې نه شي. بل اوریدونکي هم اخلو
افغانستان کشتی او استخباراتی ارگان دل ضعیف دی تر اوسه پورې دا پیدا نه کړي چې دوی د چا سره خبرې وکړي. بعد د حکومت مشران په دې باندې پوهېدلي چې چا سره دوی مذاکره وکړي، تر اوسه پورې دا رقم سمجاچې کړي چې یو څوک دکاندار دی او یا نان بای دی. اصلي مسله دلته ده چې دوی باید پیدا کړي، تثبیت یې کړي، خبرې وکړي. اوسني حالت افغانستان اوس ټول د امریکا په لاس کې دي. که امریکا وغواړي په افغانستان کې صلح قانون شي کېدلی شي، ولې په خپله زما نظر دا دی که د هېواد ولسمشر د امریکایانو سره خبرې کوي یوازې دې نه چې پاکستان څوک.
بله چمتو صاحب، سوال تان یاد تان را بخلم. سوال تان
سوال مې اینانی است چې امریکایان پاکستانیان او افغانان دواړه د امریکایانو کې راخوان دي، دوی باید امریکا نه د افغانستان ولسمشر پوښتنه وکړي چې ولې په افغانستان کې صلح نه ټینګېږي؟ زما البته سوال نه لرم.
مهربان، تشکر صاحب، صحیح سوال است. خب به هر حال یک شنونده دیگر را میگیریم. بله شنونده عزیز، بله.
الو سلام
علیکم. وعلیکم السلام. شکر سوال تان طرح کنیم. ما خود شکر فعلا خوب واری معلوم میشیم. بفرمایید صاحب.
صدای ما رو میشنوید؟
میشنوم.
مهربانی اوکی ورور سوال هم مطرح کنیم.
شانو سوال خونده با چی تاسی لگه تاسی مشهران دی افغانستان و دولت چه آیا دی افغانستان مشهران و دغا تو خلق با چه وقت دی افغانستان دی
نشتاسی لپاکستان لطول وقت اصلا دخمان دیورور تغنی ولیلا کل سوالا همی جنجال سرزمیست. خود تشکر خیلی یک چند لحظه کت میمانای محترم گپ بزنیم. آل ودیس استاد محترم پوانس ودیر صافی آستاستا و پایان پروگرام نزدیک میشیم. از او خاطر یکان نتیجه گیری هم شو بد نمیشه. حالا چطور میشه که یک فرصت طلایی هم به طالبا هم به کسایی که در افغانستان هستن آمده که یک دفعه بر گردن مثلا میسر به گریبان بکنن، چرت بزنن که برادر این کارهایی که ما میکنیم به نفع کیز، به نقص کیز. حال در پاکستان اگر آدم فکر بکنه، از وقتی که پاکستان در ظرف 40 سال گذشته پیسایی که از امریکا گرفته، پیسایی که مچم از چین گرفته، از هر جایی که برابر آمده گرفته، سه به نام از اینکه ما در افغانستان جهاد میکنیم، این گپا اصلا ما را مثلا در افغانستان ملامت میکنن، شما به خارجی ها مچه متر هستین، یا حکومت افغانستان ملامت میکنن شما مچه نوکر فلانی هستین. خب پاکستان مقایسه کنین که در افغانستان یک طرف شاید 90% ملامت باشه، یک طرف پاکستان، چرا در اونجا جهاد نمیکنن؟ یا اول اونجا را یک طرف بکنن که باز روی بیاین در افغانستان، یا اگر مثلا نوبتکی هم باشه خود چند سال در افغانستان این کار را کردین، یک دو روز هم خود پاکستان یک جهاد بکنین. سب این سوال را کسی هیچ کس تره نمی کنه سب ایره. اینال وقتش به خیالم رسیده که هم در حکومت پاکستان و هم در حکومت افغانستان، هم در ISI، هم در طالبا، هم آقای حکمتکار، یا یک دفعه فکر بکنن که او برادر بین نمیال فرصت است که یک دفعه دیگه بیدار شیم، ما خود یعنی آلی دست دیگران نکنیم، مثل مرغ واری ما را جنگ نفرتن، نفرهای خوب یک طرف شیم، نفرهای بد دیگه طرف شوه، به این کم در افغانستان هم در منطقه یک سل بیایه سه. بعد یک فرصت طلایی آمده که این سوال هر کس از خود بکنه سه. استاد؟
تشکر. بله نظرس محترم، سوال صحیح سوال است. خو هر فیس که متاسفانه ما قبلا هم بسیار به این اشاره کردیم، ما توقع ما از افغانستان در وقتش که این مصیبت ها را ما میبینیم بسیار زیاد است، بسیار بالا است. اما کسایی که در رأس قدرت چیشتن، کسایی که پالیسی می سازن، کسایی که میگن می فهمیم و میگن قوت داریم، اونا مزیشان نیست. نه تنها مزیشان نیست، بلکه ایتو درست و اساسی به حیث دولت مدار، به حیث سیاست مدار، به حیث یک وطن دوست، وطن پرست، اینا فکر نمی کنن سر افغانستان و مردم افغانستان که پلانای اساسیه در هر بخش برش بسازن. خصوصا بعد از اینکه حکومت وحدت ملی با وجود آمده، اینا هر چیزی که گفتن که وعده دادن که اینی کارا رو انجام میتیم، همیشه بر از اینا گفتیم، مردم گفتن، همین ما خودم هم اظهار کردیم، امروز یک بار دیگه ایره برش تکرار میکنم به هر دوی مشرا و به کابینش به کلگیش. اولین قدم در افغانستان قدم ماندن برای صلح است، آوردن صلح است. اگر صلح نبیه، امنیت تامین نشه، با پاکستان میگیم، با طالبان میگیم، با هر کسی که میگیم، قطعی یک پروگرام، یک پلان، یک استراتژی جور نشه و به نتیجه نرسیم، هیچ کار دیگه ما در افغانستان پیشرفت نمیتونه. نه حزب سیاسی درست کار کرده میتونن، نه سواد عام شده میتونه، نه اقتصاد ما خوب شده میتونه، نه تعلیم و تحصیلات ما خوب شده میتونه، تا که صلح در این مملکت نبیایه. و چرا نمیایه؟ باز هم مثل که پیشتر گفتیم، همین کسایی که در رأس قدرت هستند و ادعا میکنن منشورها را نوشته کردن، اونمو را بیارین یکا یکا باز بیرون رویسش کنین که اولیت برش بتین که با کدام قدم ما اول ضرورت داریم که این عملی بسازیم با و همی قسم با قدم های بعدی و این درست از ملت خودم پوشیدن ندارن و جهان هم. بله. و ای که از امریکا بخواهیم که چطور با دوستای خود مثل امریکا که سبای ریاست جمهوری که اعلان شده بود قرارداد امنیتی امراش امضا شد، آیا ما با امریکا به حیث نوکراشان و غلام ما این کارا را انجام میتیم، یا به حیث یک همسطح یک دولت مستقل امرای از اینا پیش میریم و مشوره میتیم و مشوره میگیریم؟ پاکستان اینمی حیثیت خدا، ولو نظامی گریستن، ولو هر نوع فساد هم دارن، ولو تروریسم دولتی هم دارن، اما حیثیت خدا طور نگاه کردن که قصر سفید حرفشان هم مشنوه. بله. اما افغانستان همه قسم یک حیثیت هست متاسفانه تا بال کسب نکرده.
مننه فکوری صاحب، لکه سنگه چه بوهان صافی صاحب ویلی پا پاکستان که چه حتی پا داخلی سیاست که هم سوارو که تا حول رازی دوی ارتا آل پاتی کانفرنس و یعنی طول گندونه مذهبی گندونه پا که دا فوج هم استازی ناستی جوڑیگی دا افغانستان دا سول علی شورا یا افغان حکومت وی چه دا پاکستان سره با دا طالبان سره با دا سول خبر سره پا ما پخوانه ایجنده سره بیازوی یعنی لکه دا داسې معنا ورکوي لکه چې ملا عمر هم نه دی مړ، لوی تحول هم نه دی راغلی، په کوټه کې هم اختلافات نشته، او پخوانۍ خبره زړه په زړه او ساړه په ساړه ده. فکر نه کوئ چې د افغانستان حکومت ته پکار چې دوی په ډېرو مسایلو کې د جهاد مشران را داخلوي، د قومونو مشران را داخلوي، کله چې د خپل د واک خبرې لوی جرګې راغواړي. ملا عمر مړ شوی، یو لوی تحول راغلی، د لومړي ځل لپاره په طالبانو کې دومره لوی اختلاف رسوا کیږي. فکر نه کوئ چې د افغانستان حکومت ته پکار دي، مشرانو ته پکار دي چې دغسې یو اجماع جوړه کړي تر څو نوی دریځ غوره کړي، او دوی وایي چې موږ په پخوانی ایجنډا ځو.
دقیق ده مراد صاحب، زه سل په سل ستاسې نظر ملاتړ کوم. پاکستان چون یو سیستم لري او ګوندونه هم په هغه کې په سیاسي ژوندانه کې نقش لري، په انتخاباتو کې شرکت کوي، د ګوندو په نامه حکومتونه او صوبې نیسي. په افغانستان کې بدبختانه کرزي صاحب دا ونه کړله، سیاسي ډلو ټپلو ګوندونو یې ته زمینه د ودې برابره نه کړله، او هغه تر شا توره کابینه یې ګرد عمر د خپل معاملو دپاره راغوښته د جهادي مشرانو دپاره. جهاد خو ختم سو، کیسه ختمه سو، پاکستان تباه کړس، نوي حکومت رالی، څه بیا تر شا به دغه سیاف و مجددي و ګیلاني به راغوښتلی چې دا وطن یې دغه حالت ته لکه دا اوس چې رسېدلی دي ورساوه، ګوندونو ته زمینه برابره نه کړه. درته چې به ورلی کرزي صاحب ته اولې پوښتنه درڅه کول ول په خټه څه شي منظور یې دا و، که په خټه کې دا یې نو ورسه ولمشر دي هلته دی، لا بړې ملا نقیب ته به لونګۍ ور وتړلو، لا بړې خپل ورور ته به د پپلزو، او هغه هم یو کرپټ خلک چې په خپل ولس کې نفوس نه درلودي. اوس ستا د خبرې پر اساس زه فکر کوم رئیس جمهور ته یو اجماع ضرور و، چون دوی تر اوسه هم په دې فکر کې دي چې حزبونه نسته، دا چټیات دي، هغه غټان دي. اشرف غنی یو څه تلاشونه داسې وکړي چې دا مستقل ما و تا ور وغواړه، پروفیسران ور وغواړه، مدني ټولنې ور وغواړه، موږ هم یو ورځ ور وغوښتلو په دامت باچانو کې ناستو، ول نظر مو راکړي د نیوشته کاوه. نو دوی فکر کوي چې دغه به نو اجماع وي. زه فکر کوم خبره چې شته، زه یو دوه د کی یا یو د کستاس وخت
مهرباني،
زه د افغانستان خلکو ته وایم چې ګوري، دا صلح هغه صلح چې طالبانو په نامه جګړه راولاړه سوې ده، دا به ختم نسی تر هغه چې پاکستان سره د سرحداتو مسله، د هند نفوذ مسله، د ترانزیت مسله، د کونړ د اوبو مسله، او د تلاس رسی په افغانستان کې د استخباراتي معلوماتو ترلاسه نیسی. تو گوری طالبان دی شقوه جورتو نیسی. زه اشرف غنی او دغه کرزی مجبور کړی چې د ډیورینټ پر کرښه د پاکستان سره خبرې وکړو، ولی پتا جنگ کوي را سره، پتا ویلې توی وی طالب زما سره، زه مجبور یم د کونړ پر سیند باندې د ته امتیاز ورکم اوبو ته، په دې چې پتا جنگ را سره کوي زما سره، زه مجبور یم چې د ډیورنت کرښه به ورسره منم کنی ولا که دا جګړه ختمه کړي. زه مجبور یم چې هغه هند چې د سلما بندې راته جوړ کړي، ایراتیان خوشاله و ډولونه ول کویه ودان د هندوستان، پاکستان ویني راته تویوي، طالب ته ویني تویوي، هندوستان د سلما بندر ته جوړي. نو اوس زه وایم زه مجبور یم چې هغه هندوستان ته به وایم چې وروره نو کې ځان ګوښکه، زما پښه یې په خپله پایڅه کې د طالب په نامه رابنده کړې ده، غزارېږم، پښې مې ماتېږي په دې چې دی د اسلام په نامه په درواغو جګړه راسره کوي. نو زه وایم دغه جګړه د هغه طالب سره اول خبرې کول چې پاکستان یې درته معرفي کوي، د افغانستان دولت باید احتیاط وکړي په دې چې بیا پاکستان خوا به دی، خوا چې بده کړه بیا ځانمرګی درته کوي، د دغه طالب په نامه یې ځانمرګی درته کوي. د بلې خوا څخه یوه بله جګړه چې اوس کرا کرا صورت نیسي، هغه به دوام کوي، او د پاکستان پالیسی دا و د غربیانو سره چې موږ بدبختانه دا نه درلودل، د هغه لکه چې د ایران رئیس جمهور ول بیتی و بستان د راکړې ورکړې خبره وه، دونه راکه دا تر کوم، دونه راکه بیا به جنجالونه یې وه، موږ بدبختانه نه دي زده ښکنځل ورته کوو، پیسې ځینې اخو پوچ ورته وایي، استدلال نه ورته کوو، قانع کوو نه. دا اوس زه درته وایم د طالبانو جګړه که ختمه یې د پاکستان سره به خبرې کوي، د داعش جګړه که ختمه یې د امریکا سره به خبرې کوي. هغه دا چې د طالبانو پر اوجه پاکستان ټول چچنیان او آسیای میانه د ډاکټر عبدالله او د غنی په جنجالو کې بوتلله سمت شمال ته د طالب په نامه یې ولسوالۍ ونیولې په غرونو کې لکه په وزیرستان شمالي او جنوبي کې ناست دي. نو زما منظور دلته دا دی چې د پاکستان سره مجبور یو چې چون طالب په پایڅه کې را بند کړی دی د ډیورنډ مسله د ترانزیت مسله ځکه تاسو ته معلومه ده چې پاکستان ولې دا اوله مذاکره په میری کې وکړل دا په دې خاطر یې وکړل چې د افغانستان د استخباراتو او د ایس ای دوه معاونینو هغه د امنیتي اطلاعاتو د تبادلې تړون امضا کړل دا یې نه وایي امضا کړی ولا بله کې اوس هم په دې امید دي چې اشرف غني ورته ویلي دي چې زه دا اصلاح کوم په بل بڼه او کرزی خوشاله دي چې ما ته بیا راښکاره کی بیا که ما ومنل ومه منل کنه دار به ردومه اوس پاکستان په دې امید کړی دي چې هغه نوې در سره امضا کوم ته دا دوام پلا بیا طالبان را سره کښینه و طالبان دی وشرمیږي په دې خاطر چې د خپل و ام وطن او دولت سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي په هر کې هر جمعې ورځ لمونځ کیږي او د اخترو په ورځ لمونځ کیږي د داسې یو سړي خلکو سره نه کښینه اما پاکستان دی راکشی په ځنځیرونو او لکه دغه بوده الته د ټولي پر میز باندې خبرې در باندې کوي نو زه څه کوایم چې د طالبانو د جګړې ختم د پاکستان سره به خبرې
کوو
پاکستان په خوشاله او که داعش خراب وي هغه به د امریکایي متحدینو سره
پوهان صاحب استاد محترم به خاطر نتیجه گیری اساسات چی پیشنهاد دارین یک دو سوالم به ذهن ما خطور کرد که دو بوده مسئله است یکی طالباست که یعنی طالبای افغانی است که بر از نو فامانده شون که سعی کنن اینطوری وضعیت است پاکستان شما را جنگ میندازه از او خاطر اونا صف خود یک تفکیک کنن بفهمن یک فرصت طلایی بر از اوست و یکم در سطح بین المللی است در سطح بین المللی پاکستان تمام عایدات پاکستان یا سرمایه یا کپیتال پاکستان می جنگ در افغانستان است او رو بانه میکنه نشان میده از عربستان پیسه بگی از اونجا پیسه بگی از اینجا پیسه بگی از چین بگی از چپ راسته بگه در افغانستان آرامی شوه این سرمایه سرش قطع میشه از او خاطر سیب یک فرصت طلایی به یک دیپلماسی افغانستان هم ایجاد شده که افغانستان حال در دست خود یک سند انکارناپذیر داره که هم به چین بگویه هم بر امریکا به کلگی ببینه سعی کنین سال هاست که طالبا را پاکستان میگه که مثلا انکار میکرد که مستقیما دخیل سال اون رهبرایش در اونجا برآمد و از او پا یعنی دروغ پاکستان مستند نشان بتن که پاکستان یک مملکت قابل اعتبار نیست یعنی این مربوط به ما و شما نمیشه که مربوط به دیپلماسی افغانستان میشه یک دیپلماسی بسیار قوی را نمیشه که افغانستان هم یال سردست بگیره هم به ملل متحد مراجعه بکنه هم به چین و امریکا و دیگرا بگوین که سعی کت پاکستان سعی گپ بزنین
با کلی نظر سه محترم سوالاتون در حقیقت طوری بود که جواب خود هم داره و بسیار دلسوزانه سوالا بوده و بر ما همی سوالا مطرح است ما دمی اردو بود باید گپ بزنیم یکی خوب بود خارجی است یکی بود داخلی است در بود داخلی یا ملی هم اکتورای هستن که باید مؤثر باشن در سیاست داخلی و خارجی افغانستان و اونا راستی وطن دوست باشن راستی واقعا افغان باشن سمت پرستی زبان پرستی مذهب پرستی و قدرت پرستی را کنار بگذارن و بیاین واقعا یک حکومت واقعی وحدت ملی نظام حقیقی وحدت ملی باید تاسیس شود نه ای که از این گروپ از اون گروپ از این گروپ از اش گروپ و نو گروپ افرادش اگه باشه حکومت وحدت ملی است اما 20 میلیون 30 میلیون نفوس مملکت اگه نمایندهش نباشه او پروا نداره به این لحاظ مردم عقب این قسم حکومت که بین خود با رقابت تاسیس میشه استاد نمیشن غیر از جنگجویای خودشان غیر از استاد خودشان معنایش ایست که حاکمیت ما حاکمیت ملی نیست حاکمیت ملی اوست که اکثریت مردم افغانستان و مردم کشورش در عقبش استاد باشن تنها نظامی هم که فاید نمی کنن. اگر مردم خود از خود ساختیم نظام واقعاً و وحدت ملی را تأسیس کردیم. میتونیم در راه اقتصادی، در راه رشد سیاسی، در راه رشد فرهنگی مردم خود ممد واقع شویم و مردم خودشان خودم میرسانند و عقب حکومت خود استاد میشن. تا که ما حکومت قوی ملی تأسیس نکنیم، رژیم ما یک زبان و یک گپ و یک پلان و یک استراتژی برای آینده مرفع افغانستان متکی به مسائل ملی ما نباشه، هیچ کار را ما نه در داخل است پیش برده میتونیم، حکومت منظور ما است، و نه در خارج است پیش برده میتونیم، نه کس ما را اهمیت میده. آمدیم در بود خارجیش. در بود خارجی اکتورای خارجی است و اکتورای افغانی است در خارج که اینا به هدایت دیگرا عمل میکنن در کشور خود. طالبا باید بفهمن اگه اینا با عمر حکومت با ایجاد پاکستان 100 سال دیگه هم در اوج خدمت کنن، اینا چپراسی خواهد بودن، اینا نوکر خواهد بودن، اینا هیچ وقت سیاستمدار نخواهد بودن، اینا هیچ وقت حاکمدار قدرت داخلی افغانستان نخواهد بودن مگر با دکته نوکرای بادارای خارجی شان، و از اینا ممکن اولادای آینده شان، نسل آینده شان که تحصیل کنه، تربیه کنه، همون مدرسه هم بخونه، امونا هم به اینا احترام نخواد گذاشتن و یک تاریخ بسیار خراب را برای خود از خود پا بار جا خواد ماندن. این را باید بفهمن. مثل که رهبرشان به نام ملا عمر در خفا از بین میره و اینا خودشان آلم بگن چه ولی وقت نو ویل شوی، چرا این تحقیق صورت نگیره، این را باید بگن که چرا پد نگاه کرده بودن، این را باید بگن که چه قسمی مرده بودن. این سوال را کردن از قطر کردن، از طیب آقا کردی سوال را، ما شنیدیم میگه باشه. وقتی که یکقدر میفهمن باید یک فیصله خودم بکنن که با آینده افغانستان ما چی بکنیم که در افغانستان جای پای داشته باشیم. طالب هیچ کسی در مسجد نخواد مان اگر اینا بر خادم مردم افغانستان نشن، نه قاتل از اینا تنها به واسکت پراندن قدرت گرفتن همیشه. و این لحاظ باید عقب خارجی ها نرن، وطن پرستی خود با مسلمان بودن خود یک جای ثابت بکنن به نفع افغانستان و به نفع مردم افغانستان و برای حکومت افغانستان و طالبا. اگر حیثیت خود حفظ کنن برای اردوش بکار است که با قدرت های بزرگ هم بفهمانن، استدلال کرده بتانن، واقعیت خود حرف خود با کرسی نشانده بتانن. اگر در وایت هاوز میرن، اگر در برلین میرن، اگر در پاریس میرن، اگر در چین میرن، اگر در ماسکو میرن، با هم در منطقه، هم با قدرت های جهان، هم با ملل متحد، اینا به نفع افغانستان باید بتانن استدلال کنن و قانع بسازن مردم ها. واضح است که بن لادن کی میکشه پس تروریسم کی تربیه میکنه، ملا عمر ما را کی میکشه پس تروریسم کی تربیه میکنه. اگر CIA همراه از اینا، امریکا همراه از اینا دست داره، واضح بگویه مردم افغانستان که ما ترجیح میدم تا که پاکستان از امراج استاد هستیم، تا که او هر چیز میگه شما قبول کنید. در غیر از او باید خوب خوب بگوین، بعد بعد بگوین.
تشکر. خب فکر سیب شما جنبندی کنین.
ز فکر کوم چې طالبانو ته دا شایي چې وخت راغلی دی آیسای مد فشار پر واری دی راسی د ډاکټر اشرف غنی او عبد الله تر مشری لاندې په یو بوري حکومت کې شامل سي، خپل ځایونه خپل مزکی بیرته تر لاسه کی، په یو سیاسي ګوند خپل ډله بدل کی، د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې شرکت وکي، بعد له هغه د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې شرکت وکي، او د لوی جرګې په دایره دلو باندې کوم ملحوظات چې په قانوني اساسي کې لري هغه تغییر کو، په خپل وطن کې وچ ډوډۍ خوړل تانا کې لاسونه بهتر کی د بل هیواد په قصرونو کې او د ورج غوښو تر خوراګ.
بله تشکر. آی سیب سید داود شما هم سیب جنبندی بکنین سیب بفرمایین.
زما په ان باندې سیب دلته درې اړخ دي سیب. یو اړخ لکه څنګه چې ویل شو طالبانو ولیده چې د دې یو شمېر مشران بندیان شول، یو شمېر ګوانتانامو ته ولېږل شو، بالاخره د دوی مشر ملا سیب هلته په حق ورسید. یعنی دا زه فکر کوم چې دوی ته ډېره یوه ښه تجربه ده د پاکستان د نږدېوالی نه، په پاکستان کې د اوسېدو نه. وز باید دوی یو سلاتیا درجی په دې باندې فکر وکړي چې واقعا پاکستان افغانستان سره دوستی کوي او که پاکستان د افغانستان سره دښمنی کوي او نور اهداف لري او واغ اهداف لکه د جهاد په دوران کې د افغانانو د لارې پیاده کوي. دویمه خبره چې زه کوم، دغه دولت د ملي وحدت حکومت په نامه باندې متاسفانه دا د دوه ډلو یا د دوه ټیمونو حکومت دی. په دې کې بیا هر یو ټیم سره لس حزبه شل شوراګانې دي چې د دوی حسابو کې شپېته. اوس چې وګورئ دغه مقررې په د نهه میاشتو کې نه په ملي کچه دي، نه په مسلکي کچه دي، نه په یو تعهد سره دي. که چېرته دوی دغه ظرفیت ځان کې پیدا کړي چې واقعا د دوی غیږه خلکو ته خلاصوي، او د دې سره زه په یقین سره درته ویلی شم په طالبانو هم تاثیر کوي. که موږ شریف ولسوال، متحد ولسوال، متحد والی، متحد وزیر، متحد سفیر ولرو، بیا دغه زمینه د استفادې پاکستان ته نه پاتې کیږي چې افغانانو نه د استفاده وکړي. خو اوس متاسفانه چې ملي ورته ویلی نه شو، دا د دوه ټیمونو چې تقریبا شپېته پارچې دی. طالبان که اوس هر څه شي شپږ پارچې به شي، اما موږ فعلا زما تشویش د اوسني حکومت نه دی. بله خبره چې زه کوم هغه دا دی چې امریکا راغله، ساز و باز سره راغله، بالاخره امنیتي تړون یې دلته امضا کړه، بالاخره د ملي وحدت حکومت یې جوړ کړه. ای امریکا په دې باندې نه پوهیږي چې دا د ملي وحدت حکومت دی؟ تاسو پوهیږئ داسې سکتورونه زه تاسو ته ښیم، مثلا اقتصادي سکتور کې یو اقتصادان هم دا اوس مقرر شوی نه دی. دغسې امنیتي نظامي سکتورونو کې چې وګورئ، مثلا وزیر د یو قوم دی، معینان د نورو قومونو دي. بیا د هغه قومونو په دواړو ټیمو کې چې دي هغه مکتوب ورکوي، وزیر معین نه مقرروي. هغه دوه درې درې کسان چې دي هغوی ازاره ازاره ته ورکوي، پښتون پښتون ته مکتوب ورکوي، تاجک. په دغه رقم سره حکومت ولی نه کیږي. په دغه رقم موږ پاکستان سره په اصطلاح سیالي یا پاکستان سره غمګي نه شو کولی. په دغه رقم سره طالبان اوس داسې فکر وکوي که طالبان راشي، طالبان راشي همدا اوس وایي چې موږ سره پاکستان بد وکړه، تاسو سره یو ځای کیږو. د دوی پروګرام څه شی دی؟ دوی داسې یو لیکلی پروګرام لري چې طالب ته وایي چې طالبه، لکه مخکې چې فکر صاحب ورته اشاره وکړه، موږ ملي موقت اداره جوړو، تاسو به پکې دا وکړئ. اوس متاسفانه د دوی ټول جنجال په دې کې دی چې څوک مقرر کړي، چا نه چې پیسې اخیستې دي، چا چې ورته کمپین کړی، په دوی باندې دوی وخت ضایع کوي. دا د ستاسو کور ودانې، ستاسو د راډیو، د نور رسنیو د کور ودانې چې هغه په ملي مسایلو غږیږي. متاسفانه دوی په دغه یو هفته لس ورځو کې ملي مسله چا پورته نه کړه چې په دې کې د افغانستان ګټه څه شی دی، په دې کې د افغانستان تاوان څه شی دی. او بل د ټولو نه مهمه جان کیری په 2010 کال کې حامد کرزي ته ویلي وو، په هغې وخت کې جان کیری د سنا په جرګه کې د نړیوالې اړیکې مشرو، هغې مخ کرزي ته اړولی و چې پوهیږي چې ملا عمر په کراچۍ کې دی. یعنی دا خبرې پټې نه وي، د امریکایانو نه پټې نه دي، لیکن اوس امریکایانو سره وایي چې تاسو نه پیسې م اخلي، تاسو نه استفاده هم کوي، او موږ در سره امنیتي تړون هم امضا کړی دی. اوس موږ سره په سوله کې هم دوی موږ ته د سولې پروګرام هم جوړوي، سولې ته خلک هم راولي، فیصلې هم دوی کوي. متاسفانه دغه غږ کش کې په هر کې یا په اجرایه دغه کې ریاست کې موږ وګورو، نو بیا دا ولس شاته درېږي، طالب شاته درېږي. اوس متاسفانه موږ خپله موقع، موږ خپله فرصتونه د لاسه ورکوو. پاکستان ګوري چې ټولې خبرې موږ اسلام آباد ته سترګې په لارې یو، چې د رایل شریف څه وایي، وزارت خارجه څه وایي، بل څه وایي، لیکن متاسفانه دغه ته چا افغانان په دې وطن باندې دایجه قربانی داده، دیگه داده ظریف سیب پر از اینا ای کاش اینا گوش بگیرد. تشکر.
خلاصه مطلب سیب سخن آخر همی شد که حکومت هم یک بازنگری کنه و کارهای خود، اگر طالبا بگه که مسئول میکنیم اینا کدام پلان نداره. به هر حال بسیار زیاد تشکر مهمانای محترم پوهان سیب وزیر صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، حاجی سیب سید داود رئیس مرکز نشاط افغان، آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و انجینیر سیب محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی و سنانده محترم تشکری میکنیم. از کسایی که در فیسبوک نوشته کردن از نام تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سندری را تراؤڑا سندره را تراوڑا شو جن کوم سندره را تراوڑا شو جن کوم سندره را تراوڑا